تور پرته یو هیواد پرمختګ نشي کولای.
په یو ټولنه کې څومره حق چې د نارینه وي او د یو هیواد په پرمختګ کې چې څومره رول نارینه لوبوي، نو د هغې په اندازه برابر سهم او رول د ښځینه وو هم دی. پرمختګ کې او د یو هیواد په آبادۍ کې د نارینه وو سره د ښځینه وو رول هم ډیر اړین دی.
میډیا سازمان چې په افغانستان کې له 1996 میلادي کال راهیسې په بیلابیلو بشري برخو کې فعالیت کوي، په خپل تازه راپور کې دا هم ویلي چې د افغانستان له نیمه زیات نفوس 4.1 میلیونه کسان کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري، او د دې هیواد د یو په درېیمې برخې څخه زیات 15.3 میلیونه نور د خوراکي توکو له نخوندیتوب سره مخ دي. یاد سازمان په خپل راپور کې د خپل یوه مسؤول په حواله زیاته کړې چې زموږ د مرستې پروګرامونو دوام د ګټه اخیستونکو لپاره د ژوند او مرګ پوښتنه ده، او موږ پر نړیوالې ټولنې غږ کوو چې افغانستان هیر نه کړي او په دغه هیواد کې بشري مرستو ته دوام ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بېکاري تر بل هر وخت زیاته شوې، چې له امله یې د دې هیواد وګړي له سخت فقر سره مخ دي. د طالبانو حکومت له لوري په یو شمېر دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو په کار تر بندیز وروسته، چې له امله زیات شمېر مرستندویه ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود کړل، بشري وضعیت لا پسې خراب شوی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی ته شرغلاست. زمل علي بشیر يم د دې خبرونی تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. 2023 میلادي کال پای ته رسیدلی دی. دا کال د افغان ښځو لپاره څنګه وو؟ دوی د راتلونکي کال لپاره څه اندېښنې او هیلې لري؟ پر دې موضوع باندې اوریدونکو نن په دغه خپرونه کې خبرې کوو. تاسو کولای سئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او خپل نظرونه د دې موضوع په اړه موږ سره شریک کړئ، او همداراز که غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ هم کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ. د واټساپ شمیرې تاسو ته وایم: 00402030011، او د تلیفون شمیره ده 00420221240501. د شدینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې تاسو موږ ته زنګ ووهئ او په دې خپرونه کې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ، او یا هم د فیسبوک للارې تاسو کولای سئ چې موږ ته خپلې تبصرې پرېږدئ او زه به په دې خپرونه کې تاسو ته وخت په وخت لولم. اوریدونکو، پر دې شمیرو باندې تاسو کولای سئ چې د واتساپ للارې موږ ته په لیکلې بڼه یا په غږیز پیغام پرېږدئ، او که غواړئ چې له خپرونې سره مستقیم تماس ونیسئ او په لایف کې خبرې وکړئ په ژوندۍ بڼه، د واتساپ ودغه شمیرې ته زنګ راووهئ: 00420023001111. پر دې موضوع نن په نور بس د خبرونه کې له موږ سره میلمنې دي په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیره اغلې شکریا بارکزی، د ښځو د حقونو فعال اغلې نظیفه حقپال، او د ښځو د حقونو فعال اغلې سپیڅلې ځاځی. دوی به نن له موږ سره په دې خبرونه کې خبرې کوي او خپل نظر به پر دغه موضوع باندې را سره شریکوي چې د ښځو 2023 کال څه ډول و، د دوی د حقونو په برخه کې دغه کال څنګه تیر سو. اغلی حقپال له موږ سره د تلیفون له لارې د سټوډیو سره وصل شوی دی. نظیفه جانې، ډیره مننه چې تاسو وخت وایسته او له موږ سره خبرې کوي. ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، 2023 کال په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې تاسو څنګه ارزوئ؟
سلامونه تاسو ته ملالې جانې، تاسو محترم مېلمنو ته، او تاسو اوریدونکو ته. څنګه چې موږ ټول ته معلومه ده، تک کال ډیر تور کال وو، خصوصا د ټول افغانانو لپاره، خصوصا د نجونو لپاره، هغه نجونو لپاره چې دوی لازمه و دوی ته چې خپل تحصیل ته دوام ورکړي، دوی د مکتبونو نه فارغ شي، پوهنتونونو ته ولاړ شي، او هغه ښځو ته چې دوی کار کوو، دوی د افغانستان په اقتصاد کې، دوی د افغانستان په سیاست کې، په ټولنیز چارو کې دوی فعال وو، کار کړی وو، دوی خپل د اساسي حقوق څخه، د کار د حق څخه محروم شول. مونږ ډېر راپورونه ولیدل چې نړیوال سازمانونه تحقیقات وکړل، دوی نشر کړي، چې سره د دې چې دوی د اقتصادي او ټولنیز ستونزو سره مخامخ دي، دوی حتی رواني تکلیفونو سره هم مخامخ شول. نو په دې اساس دا ډېر بد کال وو افغانستان افغانانو ته په مجموع کې، خصوصا نجونو ته او ښځو ته چې دوی خپل اساسي حقوق څخه محروم شول. او موږ دې سره سره ولیدل چې هغه ښځې چې د خپل د حقوق د غوښتلو دپاره دوی په مختلف ډول څه د کوره څه د باندې مظاهرې وکړل، اعتراض یې وکړل، دوی په شکنجه شول، دوی زندانو ته ولیږل شول، او تر اوسه پورې هم د اکثریت یو تعداد کسان چې خصوصا هغه معترضین ښځې چې په زندانونو کې دي، د دوی د وضعیت څخه موږ معلومات نه لرو. او هغه چې یو څو کسان خوشې شول د هغوی نه چې موږ د هغوی روحي وضعیت نه چې موږ ګورو، نو معلومیږي چې دوی باندې ډېر بد وضعیت تر شوی دی په زندانونو کې، چې د ټول هغه اساسي او بشري مسایل چې باید په زندانونو کې په نظر کې وساتل شي، په نور هغه ستاندارد معیارونه چې په نور نړۍ کې د ټول نقد شوي دي، او دوی غیر قانوني په دغه ځایو کې چې نه صرف د قانون نقد کړی دی، بلکې د افغانستان هغه کلتور هم نقد شوی دی، او دوی هغه شکنجه شول په زندانونو کې. ول نو ابعاد ډېر زیات دی چې باید یې وغږیږو. زه به بیرته ستاسو بل ځل بیا پرې وغږیږم، بیا بل دفعه مې چې نوبت راغی.
ډیره مننه اغلی حقپال. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونې زخ پرونه نور بس دی روانه ده. موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې 2023 میلادي کال د افغان شوزو د حقونو په برخه کې څه ډول وو، دوی د راتلونکي کال لپاره څه هیلې لري، او د دوی اندېښنې څه دي. پر دې موضوع باندې موږ خپلې میلمنې اغلی شکریا بارکزی چې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر ده، د شوزو د حقونو فعال اغلی نظیفه حقپال، او د شوزو د حقونو فعال سپیشلی ځاځی را ملمنی کړی دی، او دوی به لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي، خپل نظر بر سره شریکوي. اوس مهال لمر سره اغلی نظیفه حقپال له سټوډیو سره وصل ده. د دوی نظر تاسو واورید. اوریدونکو دوی ویل چې نه یوازې د شوزو لپاره بلکې د ټول افغانان لپاره 2023 میلادي کال شنه وو، او د حقونو په برخه کې د دوی په وینا دغه ډیر بد کال وو. چې پر دې موضوع باندې بل خپل نور ملمنو سره هم خبرو ته دوام ورکوو. موږ هڅه کوو چې خپل نور ملمنې هم له سټوډیو سره وصل کړو. زما همکار قادر جلالوف اوس هڅه کوي چې دوی د سټوډیو سره وصل کړي، او موږ د دوی سره خبرې وکړو. اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریو، دا د نور بس تخ پرونه ده. زما لالی بشیر يم، تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته پر دې موضوع باندې زنګ راوهئ. د واتس اپ شمیره ده 00420023008111، او همداراز د فیسبوک پر پاڼه باندې ما تاسو ته د همدې خبرونې په اړه معلومات ایښی دي. تاسو کولای سئ چې هلته پر فیسبوک باندې هم خپل تبصره سره شریک کړئ، او زه به په دې خبرونه کې ستاسو تبصرې راوخلم او تاسو ته به ولولم. اوس هم جلالوف صاحب وایي چې زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اغلی شکریا بارکزی لمر سره د تلیفون للارې وصل سوی ده. اغلی بارکزی ډیر مننه چې تاسو وخت وستی او په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. ستاسو نظر په دې اړه باندې غواړم چې په لومړي سر کې درڅخه وپوښتم چې د 2023 کال د شوزو د حقونو په برخه کې تاسو څه ډول ارزوي؟
سلامونه نیکی هیلی تاسو قدرمن اوریدونکو ته. متاسفانه 2023 کال د افغانستان په تاریخ کې، او مخصوصا د ښځو په د حق او د دوی د وضعیت پاتله باندې یو ډېر ښه کال نه و. په دې چې په 2023 کال کې د افغان میرمنو د کار حتی د غیر دولتي مؤسساتو څخه هم به برخه پاتې سول. د دې ترڅنګ د ښځو په وړاندې هغه سیستماتیک تاوتریخوالی چې و هغه هم دغسې ادامه لري، او تر ټولو شیان ترڅنګ متاسفانه اقتصادي ناورین او د طالبانو نور محدودیتونه چې پر شوز باندې لګولې دي د بیلګې په ډول باندې چې حتی د سر باندې د پانتونونو دروازې وتړل شوې د دې ترڅنګ چې مکاتبو ته اجازه ورنکړل. نن سبا ګونګوسې دي چې حتی دغه اوسني مکاتب به هم ځای په دینی مدرسو باندې بدل کړي. دا تر ټولو زړه خوږوونکې خبره ده. سربېره پر دې د شذو حقوق فعالینو زنداني کول، زندانو ته اچول، بند کول، وحال تکول د دې لپاره هم د دې څنګه حتی سکالرشپونه چې مېرمونو د لپاره د امارات د لپاره جوړ شوی و چې دی باید لار سی حتی په هغه باندې هم بندیز ولګول سو په دې خاطر باندې چې ول کېدل چې اکثره محرم نه لري د سفر باندې. الان چې تاسو به تر په ژوند کې یو تعلیمي سفر مطلق د شذو د لپاره د نجونو د لپاره لیلی چې همیشه دی بالا ته اوسېږي او مخصن امارات چې خپل یو اسلامي ملک وو. سربېره پر دې فکر نه کوم چې نړیوال ټولنه البته د افغانستان باندې چې تاسو وګوري د افغان میرمنو وضعیت نړیوال ټولنه ځان ته جلب کړل. د افغانستان په تاریخ کې او ځکه حتی د ملل متحد په تاریخ کې اولین بار د جندر اپارټایډ په نامه باندې هغه ترمینالوژي وکارول سوله د افغانستان د میرمنو د لپاره. دغه سیستماتیک رقم تبعیض چې د طالبانو د خوا څخه د ښځو په وړاندې دی د هغې په خاطر باندې او د بشري حقونو نقص او جرم چې نن سبا افغانستان خلک ورسره مخامخ دي د ملل متحد په راپورو کې راغلله. سربېره پر دې چې د مکتبونو د خلاصولو شرط پر طالبانو باندې حتی د اخرنۍ گزارش چې سیزن اوغلو فرایدن سیزن اوغلو جوړ کړل د پاره کې هم ذکر شوی وو دا هم یو ستر خان د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره تر اوسه پورې هم لیدل کیږي. خو کچونی هم بهرنی مرستې د افغانستان د خلکو لپاره او مخصوصا د شتو هغه شدینه کارکونکو چې په دولتي او نادولتي مؤسساتو کې کار کول د وګړو د کاری په خاطر باندې نن سبا نړیوال ټولنه د افغانستان خلکو سره مرسته کوي. خو بیا هم اقتصادي وضعیت د افغان میرمنو دننه په افغانستان کې یو تل بل ورځې شاتګ لري. د دې ترڅنګ متاسفانه د دې پر ځای باندې چې موږ وګورو چې افغان میرمنې د ډاکټر او انجینر او اقتصاددان په صفت باندې دوی د مسلکي درس ورته ورکول کیږي موږ هر ورځ اورو چې صرف د خیاطۍ لپاره د زمينه برابرولو د لپاره او د ماشين د خیاطۍ ورکولو ویشلو د لپاره او یا هم د نانوایی د دې شیان جوړولو د لپاره چې د هڅول کیږي او متاسفانه دا یو ازنی لار ده چې شوز د دې د لارې څخه کولای شي چې نه خپل ژوند تامین کړي. سربېره پر دې چې متاسفانه افغانستان نور د دنیا سره په اړیکه کې نه ده بیا هم د افغانستان د میرمنو وضعیت په سکیورټي کونسل کې یا شورای امنیت سازمان ملل متحد کې شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کې څو ځلې مشخص جلسات دی په خاطر باندې ونیول سوال او په دې خبرو باندې خبرات لري وسواله. سربېره پر دې چې متاسفانه د نن په افغانستان کې هغه نه هدونه چې د شذو د لپاره او د افغانستان د خلکو د حقوقو د تضمین لپاره د دې څخه د مخکې ونن سبا هیڅ د سیداره نسبت شي د توانېږي ولار سي او خپل یو شکایت سرچکی. متاسفانه ډېر په خوشنۍ سره باید وایم چې په افغانستان کې د نن د دولتي مؤسساتو دروازې د شګو په وړاندې تړل شوی دی. حتی که چیرې دی یو رسمي ادارې ته ځي او د خپل هغه کارونو رسمي کارونو د پاره غوښتنلیک وړاندې کوي د یو تبعیض سره مخامخ کیږي. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست په افغانستان کې حتی نو دولتي مؤسسې او شرکتونه چې د شوځو د خوا څخه مخ ته وړل کېدل او د افغانستان د مدني ټولنې یو ستره برخه وه هغه هم دې ته احوال ورکړل چې یا د خپل په کور کې کوم نارینه چې د خپل مؤسسه د غوي په نوم باندې کې او یا یو بل نارینه نو ته واړی او درغه وست دی بیا کولای شي خپل فعالیتونه ته ادامه ورکړي. دا هغه ناورین دی چې نن سبا په افغانستان کې د افغانستان میرمنې افغانستان انجینر ورسره مخامخ دي. د باندې د افغانستان څخه مشتونی لاسته راوړنه لرو نه لرو دا بیل خبره ده، مګر د افغانستان کې او په افغانستان کې د نن نه د هر ورځې په تیرېدو سره موږ وینو چې محدودیتونه تر دې حد رسیدلې دي چې نور سړی پر بل هیڅ محدودیت باندې فکر نشي کولای. د ټولو شیانو تر څنګ تاسو وینئ چې د کوچنی نجونو سره او نابالغ نجونو سره د واده کولو او مخصوصا دا چې طالبان مشران دې ته هڅول کېږي چې دویم او درېم او څلورم حتی پنځم شته وکي، دا هم د اندېښنې وار خبره ده. په دې چې دوی په ځینې ځایو کې جبران خلک دې ته هڅوي چې د دې مشرانو کمانډانانو او یا د طالبانو د ګرو د غړي څخه ودونه وکي، او دغه ودونه هم شپایلې د فکر نه کوم چې ویل لري. یو د سل سال په لحاظ باندې او بل په افغانستان کې چې هر نظام راغلی دی قدرت ته چې رسېدلی دی پیسې ټولولو او شې د کولو ته مخ اړولې دي، چې متاسفانه د وخت په تیرېدو سره د مشوینو چې لکه څنګه چې د جنگ څخه مشته ډېر ستر کچه باندې کندي یتیمان معلول و معیوب خلک مشته پاتې سوله، دغه رقم باندې هم متاسفانه د افغان میرمنې بها چې کوم دوی د هغه د جنگ یا د سیاسي قدرت واکمنو چارواکو ته ورکوي، دا هم یو ستر
ډیر مننه اغلی بارکسی. زبیر ته تاسو تر اعظم تاسو ډیرو مسایلو ته اشاره وکړه چې په دې اړه باندې به ورسته په خبرونه کې نور خبرې هم کوو. اوس هم یو اوریدونکو را سره دی، اول به دوی را واخلو بیا به د میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده. وعلیکم السلام او ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ کولای سي، او کنه غواړئ خپل پیغام یا پوښتنه مطرح کړئ مهرباني.
نیکیل احترام مات ښاغلی شکریا بارکزی ته وړاندې کوم، تاسو د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته وړاندې کوم. محمد قاسم ملک کوزه یم، دا ګړې د ایران افغانستان کې هیڅ وخت دپاره کار نه دی سوی چې د دوی حق ور نه د جمهوریت په وخت کې وښځو ته حقوق را ورکول سوی افغانستان یا ماسک ورشتند هغه رقم ده د جمهوریت په وخت کې ټول پیسې ټول کړوس په ترکیه او په آرلند او په امریکا او په نور ځای کې خپلې شکایت کوي. موږ د افغانستان ملت تر په دریو دا نه چې واځي شوز ته حقوق نه ورکوي، موږ د ملت خلکو ته یو تم حقوق نه ورکوي، ټول تر فلاند سي وي دي هیڅ چاته حقوق نه ورکوي. واځي شې نارینه وي چې موږ حق موږ موږ به تاسو مکیږو دا د افغانستان خلکو ته زړه غملات ترنیم چې یو ظالم او پر دوی شین دوی تکي دا زین سازینه د سوی د دوی د قرچدی د یو دولت سره په سره کینه کار وکړي، د دولت په سره کې پر دوی باندې حکومت او حکومتداري وکړي. دغه په ځین راغلی چې دا موږ ورځ په ورځ شهر او مختنز و زموږ ورځ په ورځ تاکید روان یو مختنز خپل په سترګو وینو چې موږ حق خپل چې شزمو د تعلیم ته پاتېږي. دوی ځغ نه پورته کوي، بل دغه سی یو نه پرته ګوري که خپل د پیسو د پاره یو ځغ پورته کوي ښه تر څه کنه هېڅ څوک هم ځغ نه پورته کوي، یا خو په کور کې قرار ناست دی څه که ښځې د تعلیم کېږي، بیا تعلیم د دغه فکر نه کوي چې سبا به موږ نه ډاکټر لرو، نه به یو ښځه پیلوټه لرو، نه به یو ښځه په یو دفتر کې لرو، ولې چې نر به ګرده کار کوي. نو د شکریه باره دی سه ډېر خوشحاله یم چې ماژر لرئ.
بلې، ستاسو ږغ مات مات کېږي، خو ستاسو هدف مې واخیستې او ستاسو د تبصرې په اړه باندې به موږ خبرې هم وروسته کوو. ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهئ او ستاسو نظر موږ واخیستې. اوس هم ګورو چې که کوم بل اورېدونکی وي، فکر کوم چې یو بل اورېدونکی هم ستا د دوی ږغ به هم راواخلو، بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. ښه، فکر کوم چې ژغې قاته سو. اوس هم اورېدونکو تاسو کولی سئ چې نور زنګونه موږ ته ووهئ، زه به تاسو ته په دې خپرونه کې ځای درکړم. د ښځینه اورېدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ راووهئ، دا خپرونې ستاسو د مسایلو په اړه دي او ستاسو نظر موږ ته مهم دی. د واټساپ شمیره ده 00420023008111. پر دغه واتساپ شمیره باندې تاسو کولی سئ چې زموږ سره تماس ونیسئ او زه به ستاسو نظر په دې خپرونه کې راواخلم. اوس هم خپلو میلمنو ته بیرته ورځو. اغلی حقپال، ستاسو د خبرو او همداراز د اغلی بارکزی د خبرو په تړاو باندې پوښتنه کوم. د افغان ښځو او نجونو د زده کړو د کار څخه د محرومیت په اړه باندې خبرې وسوې، د نورو مسایلو تر څنګ. تاسو چې کله په افغانستان کې یا په نورو ولایتونو کې له ښځو سره په تماس کې سي، د دوی سره خبرې کوي، هغه کومې کیسې دي چې دوی تاسو ته کوي؟ څه ډول ژوند تیروي ښځې او ستاسو هغه کیسې یا د دوی د ژوند وضعیت چې تاسو له دوی څخه اورېدلی دی، تاسو کولی سئ چې یو څو بېلګې موږ ته ووایاست؟ او د زده کړو او کار څخه د محرومیت کال دوی څنګه تیر کوي په افغانستان کې؟
مننه جانې. ګوري، تاسو مختلف خلکو سره تماس کیږي، مثلا داسې نسل دا چې هغه نجونې چې دوی دا امید درلود او دا خوب او دا هدف درلود چې دوی مثلا قاضي شي، ډاکټره شي یا انجینر شي، دوی موږ ته وایي چې مجبور استو چې زه په کور کې حیاتي وکم او یا یو حیاتي کورس ته ولاړ شم، او یا دا چې د پانتون په دریم او څلورم صنف کې انجینر وه او انجینري لوستله او غوښته چې انجینر شي، او یعنی فکر وکړئ چې تاسو څومره زحمت ویسته وو او څومره یو مغلق او سخت مسلک د انجینری. خو دوی تصمیم نیولی دی چې که چیرې زمینه دې ته مساعد شي چې یا حداقل یو خصوصي انسټیټیوټ یا پانتون پیدا شي چې دوی نرسنګ ووایي، مسلک ته بېسه تغییر ورکړي تر دې چې دوی آینده نه وګوري چې دوی د یو انجینر په توګه او یا د یو قاضي په توګه او یا بلاخره د یو سیاستمدار په توګه، د یو ژورنالیست په توګه په ټولنه کې خپل رول ولوبوي. دا یو بیلګه ده، یعنی تغییر د مسلک او یا بیخي مسلک ترکول او درس ترکول او بلاخره حیاتي او نور کارونه ته مخه کول. موږ د سې خو سره هم په تماس کې استو چې دوی افغانستان کې په ډېر مهم بستونو کې کار کوي، د بیلګې په توګه چې زما همکاران ول ډیپلوماټ خزي چې یان یونټ چې دوی په یو یا دوه ځلې ډیپلوماټیک ماموریتونو کې وظیفه او دنده ترسره کړی، لکه استرالیا، لکه کاناډا، لکه اروپایي هیوادونو کې کار کړی دی، خپل ماسټریانې لوستې دي، او یعنی ډېر ژور او ډېر مهم په نړیوال توګه باندې تجربې ترلاسه کړې دي. خو دوی نن په کور ناست دي، ځکه چې د کله چې طالبان واک ته ورسېدل دوی ته وویل شول چې تاسو نور ماش به درکوو خو تاسو په کور کې نه، ماش هم کله شته او یا هم زه دقیقا اوس نه پوهېږم چې رسېږي ورته که نه رسېږي، خو ماش خو داسې نه ده چې صرف ماش مهم ده، مهم دا ده چې خلک غواړي چې هغه ظرفیتونه هغه بخش کې چې دوی په کلونو کلونو کار کړی دی غواړي چې د هغې څخه استفاده وکړي او د ټولنې دپاره کار وکړي. دغه ډیپلوماتان په کور ناست دي، دوی هغه ډیپلوماتان ول چې په نړیوال سټیج کې د افغانستان د منصب دپاره خبرې کولې، ملاقاتونه یې کوه او بین المللي تجربه یې درلود. نن دوی اجازه نه لري چې خپل هغه وظیفې ته تر وزارت خارجي پورې ولاړ شي. همداسې موږ پوهېږو چې دا ورور اشاره وکړل چې افغانستان په هېڅ دوره کې کار نه ده شوی. موږ د افغانستان په تاریخ کې موږ د 2000 نه ډېر یا تقریبا 2000 موږ په پولیس او په دغه کې ښځینه کارکوونکي درلوده، موږ قاضیان درلودل چې دوی نه صرف دا چې د ښځو په مسایلو کې او فامیلي مسایلو کې یا د تاوتریخوالي پر ضد چې کومه محکمه جوړه شوې وه دلته کار کوو انوالی که کار کوو، بلکې دوی د مواد مخدر د په نورو جرایمو په ضد مبارزې نور محاکمو کې چې جوړ شوی دلته کار کوو. یعنی دوی د دوی په هغه اقتصادي او د دوی هغه کاري ژوند د دوی په خصوصي ژوند باندې هم ډېر تاثیر کوي.
ډېر مننه آغلی حق پال. زه بیرته تاسو ته راځم. تاسو هم ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې په دې اړه باندې به نورې خبرې هم کوو. اوس هم اوریدونکو ستاسو یو څو تلیفونونه براواخلم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو اونیزه خبرونه نور بس دی روانه ده. له موږ سره میلمنی آغلی شکری بارکزی او آغلی نظیفه حق پال دي. د دې خبرونې له درېمې میلمنی آغلی سپیشلی زازی سره موږ هڅه کوو چې دوی هم د سټوډیو سره وصل سي. اوس هم یو اوریدونکی دی، اول به دوی راواخلو بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم محترم علی جان بشیر خور، سلامونه او نیکې هیلې ومنئ.
وعلیکم السلام، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. که خپل نوم یادول غواړي مهرباني وکړئ او که کومه تبصره یا پوښتنه لري.
نن نوم خو پر شنو کې هر وخت زه خپل نوم معرفي کوم. دما کشمیر خان زرملوال مینون در خیبر پختونخوا هریپور نه میاړي کنه ولې ده. بیا هم سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اورېدونکو دواړو میلمنو ته وړاندې کوم. سلامونه او نیکې هیلې.
مننه زرملوال صاحب، تاسو زموږ د میلمنو څخه کومه پوښتنه لرئ که د موضوع په اړه باندې تبصره کوئ او که تبصره لرئ مهرباني او پوښتنه هم کولای سئ؟
نه، زه غواړم چې یو څه نظر خپل وړاندې کړم. ملالۍ جانې
سمه ده، ولې نه مهرباني.
پوښتنه که وخت وروسته به بیا پوښتنه هم وکړو. زموږ په افغاني ټولنه کې لکه څرنګه چې موږ ته معلومه ده، یا مثلا ما اورېدلی دي په افغاني ټولنه کې زیات شمېر د داسې خلک دي چې هغه د مېرمنو سره مثلا د یعنې ښځو سره یعنې ناوړه چلند کوي. یعنی په کلونو کلونو خبره ده، یعنی دا د نن ورځې نه ده، نه دغه د دوه نیمو کالو خبره ده چې مثلا د امارات اسلامي د افغانستان دولت منځ ته راغلی. د دې نه هم مخکې زور زیاتی به کېده. مثلا ښځې وي هغه به په بدو کې ورکول کېدې، کونډه به په زور باندې بل یو کور نه جګه شوه او بل چا ته به یې ورکړه، یا به یې د زیارت په بانه باندې به وکړه چې مثلا راځه فلانچې زیارت ته ولاړ شو، هغه به چې بوکړه ته به هلته په کور کې کېنوله وای دا د جی ده او دغه د مېړه ده او بس دغه ته ناسته، یا ته به هغه خبره هم نه وه، او یا به یې وهل او ټکول زور زیاتی. دا هر وخت زموږ پښتني افغاني بلکې افغاني ټولنه کې هر وخت وو، نه یوازې دا چې دغه اوس دوه نیم کاله کې دي. محترمې ملالۍ جان، کومه چې ما ته معلومات ښځې به په مطلب په بدو کې ورکول کېدې، یعنې غږ به پکې کېده چې مثلا دا د ما ده د فلانکې خور یا لور دا د ما شوه، یا به یې نور داسې مشکلات وو، کلو به غرو ته خس به یې ترې راوړو، درانده درانده کارونه به یې ترې کولو. او اوس یې هم پکې یو خبره دا ده. او بل په دغه تېرو شل کاله کې چې مالې د قرضې دور و دیارلس کاله اووه کاله د اشرف غني دور و په هغه وخت کښې هم ښځو هغه ورځ نه دلیدلې ځکه چاپې به وې مشکلات به و کور باندې به ورغله ښځې به هم شهیدانې کېدې یعنې ټوله کورنۍ یو خدا خبره وه او بل زما په فکر او نظر باندې ملالۍ جانې خدای پاک دې وکړي چې دغه را روان 2024 کال په افغانستان کښې د ښځو دپاره یو ډېر ښه شاګوم ولري دغه کال ځکه لپاره د دې زموږ او د تاسې په ټولنه کښې که چېرته یوه ښځه تعلیم ونه لري ښځه پوهه ونه لري نو هغه ښځه به یعنې ډېر مشکلات او ډېرې لپاره د
مننه زورمل واسب چې بلې بلې ډېره مننه سلامت اوسئ ستاسې نظر مو واخیستی او مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه ستاسې د خبرو په تړاو باندې به زه پوښتنې هم وکړم له خپلو مېلمنو څخه اوس هم ګورو که نور اورېدونکي وه اورېدونکو زه ستاسو غږ ته وخت په وخت ځای ورکوم په دې خپرونه کې آغلې بارکسي ستاسو څخه به د الکوزي صاحب د پوښتنو د خبرو په تړاو باندې پوښتنه وکړم دوی مخکې د ایران څخه موږ ته زنګ وهلی وو د درېو خبرو ته اشاره وکړه د وویل چې په افغانستان کې هیڅکله د جمهوریت په ګډون باندې ښځو ته بنسټیز کار نه دی سوی د همداراز وویل چې یوازې ښځې نه بلکې نارینه هم اغېزمن سوي دي د اوسني وضعیت څخه او دا چې یوازې ښځې شکایت کوي دوی باید شکایت ونه کړي بلکې د افغانستان پر کچه باندې باید ژغ پورته کړل سي د بیا درېیمه خبره دا هم وکړه چې خلک اصلا ژغ نه پورته کوي د خپلو ښځو د حقونو دپاره او چپ ناست دي ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې آیا تاسو د دوی دغه خبرې تاییدوئ فکر کوئ چې دوی دغه نظر چې دوی ورکوي په دغه درو سرو مواردو کې فکر کوئ چې دغه سم دی آیا رښتیا هم په جمهوریت کې د ښځو لپاره بنسټیز کار نه دی سوی او که فکر کوئ چې نه تر یو په مناسبه په تناسبي شکل باندې یو څه کار سوی و د ښځو دپاره
مننه ملالۍ جانې د اقل زه غواړم صرف څو بېلګه وایم د جمهوریت وخت کې څوک د نجونو د تعلیم د حق دپاره چې مکتبونو دروازې خلاصې جنجال او ستونزه نه وه موږ هر کال ډاکتران انجینیران ژورنالیستان او کارپوهان به د افغانستان د پوهنتونونو څخه فارغېدل د دې تر څنګ مشخص دفترونه موجود و چې هم ښځې په کښې کار کول هم نارینه یعنې دومره فقر و غربت سره چې نن سبا ښځې مخامخ دي هغه وخت مخامخ نه وو د دې تر څنګ زه فکر کوم چې بنسټیز کار که نه وای سوي نو نن افغان مېرمنې په دې نه پوهېدل چې د دوی حق څه دي کېدای شي د دوی هدف د بنسټیز کار څخه دا وي چې یعنې ستونزه په ټولنې کې په هره دوره کې د حاکمیت وه زه نه وایم چې د جمهوریت په وخت کې افغانستان کې هېڅ ستونزه نه وه که زه خپل هغه تېر خبرو ته مراجعه وکړم څو کاله یعنې شل کاله کېږي چې زه ازادي راډیو سره خبرې کوم تر شل نه اضافه یوویشت کاله همیشه موږ د حاکم نظام چې کوم نیمګړتیاوې پر هغې باندې به هم خبرې کولې سربېره پر دې چې په ځینې مواردو کې د ښو کارونو بېلګه مو هم ورته ورکوله نو که چې نن سبا تاسو د نجونو مکتبونو ته وګورئ چې څوني تعمیرونه یې دي دي دا چې په تېر نظام کې د ښځو دپاره د کار زمینه تر کومه حده پورې مساعده وه نو که چېرې نن هم په هغه کچه باندې حداقل یو شی مساعد وای زه فکر نه کوم چې دا به یو خنډ یا یو معزل بلل کېدل د دې تر څنګ دا چې ولې افغان نارینه خپل ږغ نه پورته کوي او دا چې کلان په افغانستان کې د ښځو نارینو حق د پښو لاندې دی زه دا خبره سل په سله ورسره منم موافق یم مګر کوم سیستماتیک تبعیض سره چې د افغانستان مېرمنې ورسره مخامخ دي نارینه نه دي د بېلګې په ډول الکان کولی شي چې مکتب ته ولاړ شي پوهنتونو ته ولاړ شي درس وایي نجونې نه شي کولی هلکان یا نارینه کولی شي چې د خپله کوره څخه سفر وکړي باندې ولاړ شي څوک پوښتنه ورباندې نه کوي ښځې بېچاره ګان دا نه شي کولی د هلکانو دپاره د رسمي او نارسمي دولتي مؤسسات او غیر دولتي مؤسسات دروازې خلاصې د کار دپاره متاسفانه افغان مېرمنو دپاره نه دي نو زه فکر کوم چې خالي دغه درې بیلګه کوي چې دوی ته وایي چې په افغانستان کې سربیره پر دې چې مدني او اساسي حقوق د افغانستان د خلکو تر اوسه پورې په یو تعریف سوی باندې باندې چې دغه تعامل د خلک او حاکمیت یا سلطه یا رژیم په مابین کې سره کمی متاسفانه تر ننه پورې موږ یو مشخص تعریف نه لرو د خلکو د حقوقو تر پښو کېدلو دا ستر متاسفانه معزل دی چې افغانستان ورسره مخامخ دی. خو بل خصوص د ښځو حقوق، یعنی دا په دې معنا باندې نه ده چې یوازې د ښځو حقوق سبا په افغانستان کې نقص کېږي، د نارینه و دا هم کېږي، خو د ښځو هغې په دې پرتله باندې دی چې تاسو وینئ چې هغه تبعیض یو څوک دې په خاطر باندې چې نجلۍ ده یا ښځه ده یو کار نشي کولای. نو په دغه حساب باندې دا چې دوی مخکې هم ورته ورور اشاره وکړله چې خلک باید خپل حق دپاره خپل ږغ پورته کړي، او که چیرې د افغانستان خلک په دې باندې راضي چې دوی راتلونکي ته نه ډاکټر ولري نه انجینیر ولري نه ښځې او نه نارینه، په دې چې متاسفانه په پوهنتونونو کې هم ډېر بدلونونه د تعلیمي مسایلو په هکله باندې راغلي، نو پرمختګ نه او افغانستان تر ننه پورې هم نن سبا که چیرې هغه یو وچه ګوله ډوډۍ هم خلکو ته رسېږي دا هماغه بهرني مرستې دي چې افغانستان ته راځي، د افغانستان د خلکو په نامه یې راځي چې هغه متاسفانه ټوله خلکو ته په مناسب او د عدالت پر بنسټ باندې نه ویشل کېږي. د طالبانو چارواکي په هغه کې هم خپل سیاسي ګټې ویني، نو بیا نو سمه خبره ده هېڅ خپل ږغ پورته نه کوي که پاکستانی راغی در باندې حاکمیت وکړي، که ایرانیان راغلل، که روسان راغلل، که امریکایان راغلل، او که نور، او که چیرې او یو منځوي افغانستان دی چې نه دنیا سره به تعلق ولري او نه دنیا به زندگی سره تعلق ولري، یو پسرفته افغانستان دی چې په هغې کې د پرمختګ او د ترقي او د ښه اقتصاد خبره به بیخي نه یې. زه کله ناکله دا خپل خلکو ته هم افسوس مې راځي په دې چې تاسو ویلی چې په تېر دوه نیم کالونو کې طالبان خپل سرپرست اداره یعنی ونه توانېدله چې یو منظم ادارې ته یې واړي یا د خپل شتون دپاره خپل تعریف وکړي په د قانون په چوکاټ کې، یا هسې قانوني نهادونه رامنځته کړي کوم چې افغانستان ورته ضرورت لري. خو بل خواته چې تاسو ویلی دا انکشافي پروژې چې اعلان کېږي پیسې هم د باندې خرجي، او دا پروژه هغه پروژه چې په خوا ځینې پروژو پر سر باندې وکاله تک حاله خالي د پروژه د جوړولو او ډیزاینولو لپاره وخت نه کېدلې دي، او دې د فکر کې چې ولا دا ګرد شیان د طالبان د خوا څخه کېږي. موږ خپل دینی عالماو ته احترام لرو، مګر په دې هم پوهېږو چې یو دینی عالم یو کانال نسی جوړولای، یو دینی عالم یو تنال نسی جوړولای، یو دینی عالم یو عملیات چې په شفاخانه کې نسی کولای، حتی یو دینی عالم نسی کولای چې یو ښه قومندان وسی. دوی چې دا نن سبا د افغانستان جګړه هر کله دا ګوریلایي جګړه وه، فکر وکړي سبا بل سبا پاکستان پر موږ باندې حمله کوي د ټي ټي پی په خاطر شتون په خاطر باندې، یا بل ملک تاسو خپل د ساده لپاره چلری دا نن چې کوم د افغانستان اصلي طالبانو خرڅ کړي هغه دې په خاطر باندې چې دوی غواړي چې د خپل اقتصادي وضعیت شکی، البته د افغانستان د اقتصادي وضعیت سره خبرې کوي او په نړیوال بازارو کې په قاچاق ډول باندې خرڅ کړي دي، دا خپل هم یو ستر جفا ده چې یو شتمنی ده چې د افغانستان د خاوري خواته لیدي. نو نه غواړم هغه شیان ته وګرځم چې نور څه ستره جفه د خلکو سره سره، مګر دا چې خپل د افغانستان خلک هم لږ دا د عقدو څخه بغیر یو سالم قضاوت ولري، د خپل حق د پاره خپل شخ پورته کی. تاسو د څونې نارینه وو ژغ اورېدلې دي لکه چې نن سبا له کوزي سره بیا د کړله چې د خپل حق د پاره غواړي ودرېږي، یا د خپل کورنۍ حق د پاره غواړي ودرېږي،
ټولنه د نن ورځې څخه جوړ ده او د تاریخ په اوږدو کې موږ ویلي چې افغانستان میرمنې هغه خپل انساني اسلامي حق واړي ترغه بالا بل شی موږ نه غواړو. د انسان په صفت د مسلمان په صفت په ټولنه کې موږ ته هغه حق راکړي چې بل ملکو کې ورته ورکول کیږي. کله ناکله دی وایي چې ولا غو اروپایي حق دی او غربي حق دی. افغان میرمنې نه هغه کم حق واړي نه هغه موږ دغه باندې لا ډېرې خبرې لرو. یعنی د انسان په صفت باندې باید وپېژندل شي او یو ټولنیز بدلون ته ډېر ستر ضرورت شته. د دغه نه اوسنۍ ناورین او تېر ناورینونو د پای ټکی ښودلو دپاره ټولنیز ویښتیا ته ټولنیز حرکت ته دا چې ټولنه ځان مسؤول وګڼي دې ته سخت ضرورت شته.
ډیر مننه اغلی بارکسی زبیخت تاسو تر اعظم اغلی حقپال استاس څخه د شاغلی زورملوال د خبرو په تړاو پښتنه کوم. دوی یادونه وکړه چې یوې خواته پر دې باندې خبره کیږي چې د طالبانو حکومت سره ډول په سیستماتیک توګه لښوځو سره توپیری چلند کوي، خو دوی پر ټولنیزه کچه باندې د توپیری چلند ځینی مثالونه یاد کړل چې په افغانستان کې د ناوړه دودونو لکبل لښوځو سره د پخوا څخه توپیری چلند روان دی او دا د یو عادي چلند په توګه باندې پر مخ ځي او څوک یې تر پښتنې لاندې هم نه راولي. ستاسو په نظر کله چې په سیستماتیکه توګه د حکومت د خوا څخه د ښځو پر وړاندې باندې توپیری چلند روان وي، دغه و نور تاوتریخوالي ته څومره لاره یا زمینه برابرولای سي؟ او په دې برخه کې که څو خبرې وکړي چې په افغان ټولنه کې څه شي څه ته اړتیا ده چې باید دغه ناوړه دودونه له منځه ولاړ سي؟
مهمه مسله ده ځکه چې اکثریت په دې باندې خبرې کوي چې یو فرهنګي مشکل ده او طالبان هم چې دا کار کوي دوی هغه خلک همداسې غواړي نو باید همدغسې بندیزونه باید واوسي. زه فکر کوم چې خلک باید د هغه تاسو هم ورته اشاره وکړل سیستماتیک او ټولنیز او یا ساختاري تاوتریخوالی ترمنځ باید یو تفاوت تقایل شي. معنی دا چې یو تاوتریخوالی ده چې یا هغه دودونه دي یا هغه مشکلات ده په ټولنه کې چې هغه کېږي چې فرهنګي وي، هغه کېږي چې اقتصادي وي، هغه کېږي چې اته رواني وي. رواني معنا دا چې په هغه ټولنو کې چې د جنګ نه وتلي وي، موږ ګورو چې څلوېښت کاله تقریبا موږ په جنګ کې استو، نو بعضې دودونه پاتې کېږي، بعضې مشکلات پاتې کېږي او هغه مشکلات د حل کولو دپاره یعنی په دې شلو کلونو کې چې جمهوریت په وخت کې هغه کارونه چې وشو موږ وایو چې هغه کارونه بنسټیز نه وو یا ټول خلک ورڅخه استفاده ونه کړای شو یا حداقل د خلکو د وضعیت د تغییر دپاره په ډېر وسیع توګه باندې تغییر را نه وړل. زه فکر کوم چې یو دلیل دا ده چې موږ باید ډېر غټ توقع نه لرو ځکه چې دغه اجتماعي تغییر چې د وخت ته ضرورت لري او ډېر اساسي کارونو ته ضرورت لري چې په شل کالو کې او هغه محدودیتونه چې د اقتصاد له پلوه د جنګ سره موږ مخامخ وو، د نورو مسایلو سره مخامخ وو چې مانی کې د خدمات خلکو ته ورسیږي او بالاخره تغییر راشي په ټولنه کې، نو په دې اساس باید خلک چې کله انتقاد کوي باید ټولنیز دودونو او د حکومتي یا سیستماتي حکومت هم خونه شوې له طالبان ته خواږه خل یو سیستم یو حالت دی چې د واک له طرفه تاوتریخوالی په خزه باندې تحمیلېږي. که تاسو په نورو نړۍ کې وګورئ مثلا پاکستان زموږ نږدې هیواد او ډېر موږ فرهنګي او خصوصا د دین د لحاظه هم موږ ډېر شباهتونه لرو. تاسو د نړۍ په لست کې وګورئ دویم هیواد دی چې هلته هم د ښځو په مخ تاوتریخوالی شته، خو معنی دا نه ده چې هغه تاوتریخوالی د حکومت له طرفه ده. ښځې هلته په سیاست کې، په اقتصاد کې، په قضا کې، په هر برخه کې قانوني ممانعت نه لري چې اشتراک ونی کی. دا چې دودیز مشکلات شته، دا چې اقتصادي مشکلات شته، هغه ډیر عوامل ته تړاو لري چې هغه حل شي او وخت ضرورت لري. اته اقتصادي پرمختیا خپل یو اساسي عنصر دی چې دغه وضعیت ته تغیر ورکړي، دودیز حالتونو ته تغیر ورکړي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې هر نړۍ د نړۍ هر یو ته او خصوصا افغانان باید په دې باندې پوه شي چې سره د دې چې موږ هم دومره دودیز مشکلات لرو، حکومتونه باید دا مشکلات نور ډېر نه کړي. یعنی واکمن ار چارواکي چې په واک کې دي، دوی باید د دوی مسولیت دا ده چې دوی لار هموار کړي دي ته چې باید هغه مشکلات چې د ټولنې د پرمختیا مانع دی هغه باید کم کړي. د مثال په توګه مونږ په دې باندې پوهیږو چې د ښځو ونډه په ټولنه کې مهمه ده په هر برخه کې، خو هغه د جمهوریت په وخت کې یو اساسي قانون و چې په هغه اساسي قانون کې ویل شوی و چې ښځې او نارینه د قانون په مخ مساوي حقوق لري. ښځه کولی شي چې په سیاست کې په هیڅ برخه کې هغې ته ممانعت نه و، په څنګ کې هغې کې ویل شوی و چې دغه حقوق چې دي دا د اسلام سره په ټکر کې نه دي. او هیڅ هیواد کې د تقریبا 40-50 اسلامي هیوادونه موږ لرو په نړۍ کې، هیڅ هیواد کې تاسو نه ګورئ چې د ښځې څخه دغه د کار او د درس او د او خصوصا حتی د قضا حالت کې چې وایي بعضې علما یا فقها دغه لري اختلاف لري چې ښځې قضاوت کولی شي که نه شي کولی. خو موږ ګورو چې هغه د پاکستان یو سني حنفي فقه باندې پر بنسټ باندې جوړ شوی هیواد دی چې په هغه کې د شورای قضایی په سطح باندې یو ښځه د قاضی عضویت لري. نو په دې اساس افغانان چې قضاوت کوي، زه فکر کوم چې دوی باید یو څه توپیر باید د سیستماتیک تاوتریخوالی او هغه تاوتریخوالی چې په ټولنه کې ده د دې ترمنځ پایل شي.
ډېره مننه. بله، مهرباني.
او تاسو دویم سوال دا چې تاسو ول چې څه وشي؟
مهرباني.
دا چې څه وشي، سفیر صاحب بارګزای ډېر ورته ښه اشاره وکړه. زه صرف د هغوی خبرو په تاکید کې بیا هم په دې باندې تاکید کوم چې خپله افغانان باید تصمیم ونیسي چې آیا مونږ بې له دې نه چې دا د دوی اساسي حق ده او اسلامي حق ده او کلتوري حق ده او نه پوهېږم بشري حق ده، دا یو طرف ته پرېږدي. آیا د یوې کورنۍ مثال که تاسو واخلئ یا د یو کوچنی کلی مثال تاسو واخلئ، آیا یوه ټولنه بې له ښځې د ونډې څخه پرمختیا کولی شي که نه شي کولی؟ مونږ تقریبا 20 میلیونه مونږ وایو چې نفوس زمونږ په فقر کې دی، یعنی اقتصادي بحران سره مونږ مواجه. آیا د دې حالت څنګه وته شو بیل دي نه چې خزي پروتونه کې رول ونه لري؟ ام دا وسته اقتصاد ټول راپورونه وایي چې یو دلیل دا ده چې مثلا په ملکی خدماتو کې، په مؤسساتو کې، په نورو برخو کې خزي د خزي فعالیتونه اقتصادي فعالیتونه درې ودرول شوې دي د طالبانو لخوا، او هم هغه سره چې د فعالیتونه ودرول شوې دي اقتصادي کومکونه هم قطع شوی دی، خصوصا هغه د انکشافي کومکونه هم قطع شوی دی نړیوال ټولنې څخه. نو مستقیما اغیزې د خزي د دوی نه د تعلیم او د کار حق اخیستل مستقیما اغیزې د یوې کورنۍ په اقتصاد او د یوې کورنۍ په دسترخوان باندې دی.
ډیره مننه آغلی حقپال. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستې مو اوریدل. زموږ لملمنو څخه ډیره مننه کوم د آغلی شکریا بارکسی او آغلی نظیفه حقپال څخه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. د آغلی سپیشل ځاځي سره زموږ رابطه قائم نسو، بل وخت به بیا دوی ملمنه کړو په دې خبرونه کې. زموږ نورې پښتنې هم پاتې سوې چې باید له آغلی بارکسی څخه مو اوریدلی وای، خو وخت اجازه نه راکوي. اوریدونکو تاسو د میلمنو څخه واوریدل چې دوی ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې 2023 کال د افغان ښځو لپاره څه ډول و، د ښوونځیو د بندېدو او پوهنتونونو د دروازو د بندېدو په ګډون دوی یادونه وکړه چې د ښځو د حقونو فعالانې بندې سوي او وخت نا وخت پرته له محاکمې او قانوني پروسې دوی بیرته په ځینو مواردو کې راخوشي سوي دي، چې همداراز د نجونو لپاره د سکالرشپونو یادونه وسوه چې دوی ته ورکول سوي و د یو بل هیواد لخوا څخه، خو طالبانو حکومت دوی ته اجازه ورنه کړه چې د زده کړو لپاره بلاړې سي. همداراز په یو این او نورو ملګرو ملتونو هیوادونو کې په افغانستان کې د جنډر اپارتاید غوندې ترمینالوجي وکارول سوله او ښځې له کاره څخه بې برخې کړای سوې د ملګرو ملتونو او په غیر دولتي ادارو کې. د دې تر څنګ غلی بارکزیتی ته هم اشاره وکړه چې ښځو ته دا ډول کارونه او کسبونه ور په غاړه سوي دي لکه نانوایی او خیاطي او دوی د خپلې خوښې و رشتو ته نسي تلای. همداراز د ښځو پر تګ راتګ د ممنونیت خبره یادونه وسوه. غلی حق پال هم یادونه وکړه چې څه ډول دودونه د ښځو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د کم عمر ودونو په اړه باندې خبرې وسوي. اوریدونکو، د دې خبرونې وخت نور پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یم. تر بیا مو پر خدای سپارم.